السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام پام کولرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د فوجي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیې تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبوره کړی نه دی. چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانسته وسوه. پر دې موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشال لیډو ټول چې په فاټا کې تعلیم پراخول او شکول د دوی ترجیح ده.
پاٹا کے زیادہ سکول موجود دی لیکن ہمیں ایسی چیز دے دا انرولمنٹ او دا ٹیچرس چکم حاضری دا و دا آگئی چکم آل تکار کتگی دا دا آگئی کمیں دے زمونگا دا ٹی ڈی پیز بحالی سرا سرا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا آسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم ریسٹور کی گی
پا فاٹا کی دا نارامی لواجی پا سلکون زر ماشومان لطالیم محروم دی. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال 13 ورځ مشالېډو ټول دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلی دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات وکړي. دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه، اوس له څلور اړخیز دغه د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده چې طالبان د خبرو میسته ورولي. د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فروری پر درویشتمه سره لیدلی ول ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي. پښتون ملت پال غوندونو پر پاکستانی حکومت ځخ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سختري ځا ډلې موجود وي. د خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن غوندونو مشرانو تیر ماځګر مشال ریډو ته وکړه. د عوامي نېشنل غوند یو مشر می افتخار حسین ول په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکی حکومت همغږي ضروری ده. د پښتونخوا ملي عوامي غوند مختار یوسفزی ول عملیات یوازې تر جنوبي پنجاب نه محدودول کېږي بلکې په ټول پنجاب کې باید وسی. د قومي وطن غوند افتاب شیرپا وایي په پنجاب کې روانه کاروان دي تر هغه نه درول کېږي چې لا غزا ټول سختري زړلې نه وي ختم کړل شوی. د چهارشنبه یا شروع پورز د پاکستان فوج ویلی ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو ریپورټونو په لټنې پیل کړې دي چې په کراغلي د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوه خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تېر مازدیګر د پنجاب حکومت یوه ویاند سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي، خو د جماعت الدعوه ویاند یحیا مجاهد دا خبره رد کړې چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. مجادول مذهبی پوهان د شریعت پرانا کی پریکړې کوي. د قانون چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه نه قانونه او غیر آئینی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدلای. د نوموړي په وینا کرپشن یا فساد په غیر عادي ډول نوکران پرېښول، تنخواه موضوع او سختو جګړو د افغان سرتیرو حوصلې زیانمنې کړي دي. د بداسال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له مهالوېش څخه وروسته پاتې شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تروزه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن مشالې ډول هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپل خوښه ستنې شي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیڅ یو الوتکې ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کښنستو اجازه ورنکړي. او بلورته یونان نن د کډوالو یو بل ډله ترکی ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون له مخې ترکی ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړی دی. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکی ته بیرته لیږدول شوي ول. بلورته بیا د شامی کډوالو یوه نوې ډله له ترکی، جرمني او فنلینډ ته رسیدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکی ترمنځ د سوي تړون له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هېواده یونان ته اوښتي دي. د شام یاغي ځواکونو د دې هواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټي له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه نیولې دي. لندن میشته د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي د زیارت په ورځ ناوخته د شامي خپلواک پوځ هنومې ډلې د اسلامي دولت ډلې له وسوال سره تر سختو نشته روسه د لړۍ شارګوټي ونیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل چې شغلي کیری به د عراق له لومړي وزیر بهرنیو چارو وزیر او د کوردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني. د امریکا د بهرنی چارو وزیر به د دې هواد امنیتی، سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له بغداد سره د واشنگټن د کلک همکاري ژمنه وکړي. هم له دې سره د مشالې ډو خبرونه پای ته ورسېدل. او سمرا بیا اکرم خان د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وشوي.
خبرونه تاسو ته د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل رابع اکرم خان واوریده. په خبرونه کې به واوري چارواکي وایي په لاهور کې د جماعت الدعوه لخوا د شرعي عدالت جوړولو د خبر پلټنې کوي. د قانوني چارو یو کارپوه وایي
عدالت صرف آئین کے کم عدالتوں یا آئین کے موجود نہیں لگتا ہوا سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون جوڑا.
افغانستان وای پاکستان خپل هغه ژمنه نه د پوره کړې چې طالبان به د خبرو اترو میز ته کینوي. پاکستان بیا سوای په دې اړه معلومات درکو. په بنو کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوه. یو ډاکټر د احتیاطي تدابیرو په اړه سوای پخپرونه کې 19 مزاحیه پروگرام پام کوا هم لرو.
بس صدر ته وایم خلقو نظر کړ.
وای 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 خلقو بیا څنګه نظر کې؟ ای نظر کېږي خو هغه خلق چې ښه کارګردګي وي. ای ته خو پانډا باندې راځي او پانډا باندې ځي.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریڈیو پرونو ته غواګی. پاکستانی چارواکی وای د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنو ته وکړه. جماعت الدعوه دا خبر ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پنجاب سوی حکومتي ویان سیم قادری مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت د دینه خبر نه وو چې جمعاتو داوا داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس تحقیقات کیږي. خو د جمعاتو داوا ویان یا هم مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. یا هم مجاهد زیاته کړه چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. دا سالفي عدالت د لاهور په چوبرجي علاقه کې د جمعاتو داوا هډ کوارټر په جامع قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلی د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاري کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن خبرداری ورته جاري کیږي. د قانوني چارو کارپوه او د قانون پخوانی وفاقي وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وایي سپریم کورټ په دې معاملې نوټس اخیستی شي.
عدالت صرف آئین کم عدالتونه یا آئین کے موجود بھی لکھا ہوا سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو فیڈرل شریعت کورٹ ہو ایسا ٹرائبونل یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون نہ جوڑا.
د قانونی چارو کارپو اکبر ہوتی وائی پاکستان خپل آئینی عدالتونه لري نو د دې هیڅ جواز نه جوړیږي.
په خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغوی د قانون سازۍ په رڼا کې د ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن چې کوم کونسل یې جوړ کړی دی نو هغې ته خو هغوی یو قانونی جامه اغوستی ده. اوس کو دې ته قانونی جامه نه اغوستی شوی آئینی جامه نه اغوستی شوی. د دې مطلب خدا شو چې دا دی د پاکستان آئین چې کوم دی هغه چیلنج کړی دی یا ریټ چیلنج کړی دی. متوازی عدالت چې آلریډی سیول کورټ شته نو د دغې عدالت جواز سے جوړی.
واضح دی چې ماتو دا وایي چې خیر خیګړې لپاره کار کوي. یاد دی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکر طیبه ناکاون نه ګرځول شوی ده او د جماعت الدعوه به هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
تاسو اوریدل د پاکستان رسنو رپورټونه ورکړي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه د خپل منځي جګړو د حل لپاره دارالقضاء شریعه په نوم سالسي نظام جوړ کړی دی. د رپورټونو تر مخه د عدالت د جماعت الدعوه په مرکز چوبرجي لاهور کې جوړ کړی شوی دی. د یادې ډلې د عدالت د جوړولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د پاکستان پوځ په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو اعلان کړی دی. زمونږ همکار ګلیاس په لاهور کې د دفاعي اچارو کارپو ډاکټر عائشه صدیقه سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې جماعت الدعوا په پنجاب صوبه کې څومره اثر لري او دغه عدالت جوړښت څنګه دی. ډاکټر عائشه صدیقه په جواب کې وایي دا ښکاری چې دا عدالت خپل حاکمیت جوړول غواړي چې په کلتوري توګه ډېر اثر لري. په پنجاب صوبه کې د جرګې نظام ډېر زیات اهمیت لري نو کېدې شي همدغه وجه ده چې لدې ګټه پورته کړي. په لاهور مرکزی او حتی جنوبی پنجاب کې ټولې وسلوالې ډلې اثر لري او ریاست یې مرسته هم کوي او خپل اثر په ټولنه کاروي. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوا په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړي. دا عدالت هلته موجود دی او خلک ورته ځي هم.
ستاسو په خیال د جمعه د داول لخوا د عدالت جوړول څه معنا لري او آیا دا یو مهم ګام دی او کنه؟
زما په اند دا پام وړ خبره نه ده. دا کارونه لمخ کنال ته روان وو. دا اوس په رسنو کې خبرونه راځي. دا هر څه له اوږدې مودې راهیسې روان وو. په دې کې یوه خبره د پام وړ ده چې دا هر څه په داسې حالاتو کې روان دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره کې عملیات شروع کړي. دا ډلې د ریاست اساسي دي.
تاسو څه ګڼئ چې د جماعت الدعوا د عدالت جوړولو خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې فوج په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي، آیا دا کار هم مهاله خو نه دی؟
نه، دا هم مهاله کار نه دی. په جنوبی پنجاب کې داسې ځایونه دي چې جرائم پېښور کسان پکې موجود دي او په هغو ځایونو کې عملیات روان دي. خو جماعت الدعوا او جیش محمد په شانډلې زیاتره په ښارونو کې فعال دي نو زما په خیال دا کار هم مهاله نه دی او نه هم ماته ښکاري چې د دغو ډلو خلاف به څه کاروایي وشي. دا دفاعي چارو لکارپوي ډاکټر عائشه صدیقه سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال ریډیو ته کړې، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا سازو د فروری پر 23مه اعلان کړو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېنوي، نو په دغه وعده باندې ونه خطې، دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزی خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه مو وای کړي، خو البته د په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
د ماته خدا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسیدلی چې هغه ته پنچوي، مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سفافلې ته بالکل. رحمان صاحب خو دا شو وفات شو کرا چې دا کې جلیل شته دی، هغه کې رزاق شته دی، دا کسان چې کوم دی سره نورم سره یو څو کسان دي رسول نه خو جدا شوی دي، خو لا دلته شامل شوی نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان دا یو علی په تور باندې استعمالوي، دا یو پوتنشل شته دی، زه دا نه یم چې دا به کوي، خو دا یو پوتنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي. د دې تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، د دې په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړی نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولې چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي، نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل روسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
دا و عبدالحی کاکړ. د پښتنو ملت پال ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو شي چې پکې سخت دریزه او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس دې هر ځای کاروایانې وکړي. ملت پال مشران وایي د عملیاتو په وخت د ملکي حکومت او پوست ترمنځ همغږي اړینه ده. ملي په دې اړه دې رپورټ ته وکړي. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروای لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو ویې چې چرته دهشتګردي هلته کاروي په کار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو اویا کاله د تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته، یا
لهذا بدي بنياد اغل تدخل زياد ضرورت او بیا لاهور د واکې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروایي شروع شوه. خو زمونږ به دا خواهش هم وي او دا به مطلع ضرورت هم دی سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیچ په کار دي که چېرته داسې نه وي نو دینې نورې پیچنګي جوړېږي او نور مشکلات جوړېږي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزی دغه کاروایي یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دې یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
اوس نو په دې من کې دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یو غنی لا زیاده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسو ته پامانی ورته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په تیروزي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو موثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، جنته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروای ته د مخکنه ضرورت وو او اوس چې شروع شو نو تر هغه د جاري وی تر سوچې مقصد نوي تر لاسه شوی.
دا رکړی چې دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغه ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځه شوی ده. جنوبی پنجاب کې د بازې د جهادي تنظیمونو غم دی او چونکه اوس ته د ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروری وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال دا مسله موږ په پاکستان کې ختمونه دې ته یو توجه ورکړو. دا ضروری وه زما په خیال اوس چې شروع شوی دا نو چې دا سو پورې دا د صفایانی شوی دا بندول نه دي پکار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریدو شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
دا مشال ریډیو ده.
په قومي اسمبلی کې مخالفو ډلو د پاناما لیکس په معاملہ د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی او غوښتنه کړې چې د دې معاملې د بهر ملکی فرم نه پلټنې وکړل شي او د چیف جسټیس په مشرۍ د پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې په سم ډول د دې معاملې تحقیق وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پروس د قومي اسمبلی غونډې دوران خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي په پارلیمان کې مشر خورشید شاه د پاناما لیکس په معاملې باندې د وزیر اعظم نواز شریف اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړو او وی ویل چې دوی ته یو کمیشن هم منظور نه دی، باید چې د دې معاملې پلټنې له انټرنیشنل اډیټ فرم وکړل شي ځکه چې عدالتي کمیشن د دې مسلې حل نه دی. د نوموړي په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز په خپل دا خبره منلې ده چې دوی اف شور کمپ د ٹیکس نه د بچ کې دوه لپاره جوړی کړی وی دی. وای ستاسو عدالتي کمیشن یا عدالتي انکوائری رد کوو او موږ غوښتنه کوو چې د دې معاملې دی له بهر ملکی فرم نه اډټ وکړي شي او بغیر لدی موږ یو خبره هم نه منو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې معاملې باندې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې چیرې دا کمیشن خپلواک جوړ نه کړی شو نو دوی په رایوند او ټول پاکستان کې په احتجاج لاس پوری کوي. عمران خان وویل چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو ذکر راغی نو په شوکت خانم اسپیټال یې تورونه لګول شروع کړل. د نوموړي په وینا چې په شوکت خانم اسپیټال کې یو غیر قانوني پیسې هم نه د لګولې شوی او د دې فند هر چا ته معلوم دی نو باید چې نواز شریف د خیراتي اداره نه تبا کوي ځکه چې لدی سره د پاکستان د غریب ولس ژوند تړلې دی.
چیف جسټس کې نیچے فرنزک ایکسپرٹ کمیٹی بنائی جائے.
دی وای د چیف جسټس په مشرۍ کې دی د فرانزیک ماهرینو یو کمیټي جوړ کړی شي او د دې سره دی یو بین الاقوامي داډټ کمپنی هم ملګری کړی شي او په دې کې دی د شوکت خانم اسپیټال په شمول د ټولو پلټنې وکړي. لومړی احتساب دی زمانه پیل کړي او بیا دی لنوا شریپا. او کدا کمیټي خپلواک جوړ نه کړی شو نو دا ځل به مونږ دی چوک کې نه بلکې رایوند اڑختا زو
رایوند کا رخ کریں گے.
د مخالفی ډلو د مشرانو د خبرو په جواب کې د دفاع وفاقی وزیر خواجہ آصف اویل چی نواز شریف پا پاناما لیکس کے دو تورن لگے دو رستو تحقیقاتی کمیشن جوڑولو باندی خپل ذمہواری پورا کری دی او که چاہتا دا کمیشن منظور نوی نو سپریم کورٹ تا للی شی دے وی عدالتی کمیشن جوڑ شوے دے او دا مسئلہ با حلتا ولے گلے شی او که مخالف ڈلی پدی اعتراضات کوی نو دکڑی خود دی کمیشن رستو با ہر سب پڑا گشی دا ذکر دا دا وزیر اعظم نواز شریف دا کورنی پگڑون دا پاکستان دا دونیم سو پوری دا باسر خلکو نمونا دا نڑی دا غیر جانبدار صحافیانو دیو تنظیم پر رپورٹ پاناما لیکس کے شامل دی
دا تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا غواگیا دا سراد زہیر رپورٹ ما واوریدو په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه د جمعیت علما اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پرې کون اعلان کړو او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد په عدالت ته ځي هلته د ښار اوسېدونکو وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې ودرېدلې دي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
دا سرکاری نتائج و ترمخہ ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامات ٹولے سوکائی جمعیت علماء اسلام فی ڈلے ترلاسہ کڑے دغا ٹاکنو کے جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف گوند یو بل سرا پا مقابلہ ہو پاکستان تحریک انصاف گوند دغا انتخاب کے دا ٹاکنو او حلف اخستونا بایکاٹ وکڑو او ٹولا ورس پا احتجاج ول دوی طور پر کوی چہ دا دوی کنسلرانو تا دا ناظم او نائب نظامت ٹاکنو نوڑان دے دڑکے ورکڑل کے دلے او دو انتظامیہ تا پا بیا بیا خبر ورکڑے خو ہیس نوٹس یوان اخستو دا بلدیاتی ٹاکنو نا پس دا ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت سوکائی لپارا جمعیت علماء اسلام فے او پاکستان تحریک انصاف گوند سو میاشتو نا پا کوششونو کې و چلا وجه دا عمل دا ډیرو میاشتو نا دا زنخ کار و دا بنو سے دون کی وای دے سرا فنڈو نا پزایو در دلی یو سو کسانو مشال تا و وایل
مسلمان شما مشال جای بو حکومت بندے نه اٹولی نه په جمعیت بندے اٹولی میش پدا اٹولی چې میش پاندینا ور کو شو دی په پېښور ور لکی مروت ور د ګواډ ور ګوند پاندینا ور وتلی شو دی او د باندې پاند دغه سه پرتا میش دا ور را د باندې د شارې شارې په چار دی میش نه په جای په چار دا او جمعیت په چار دا
مو پرویز خبرې کاو نه را دلته دا عمل مکمل جوړ دا اې ترکه دي چارې لګیا دي میش په باندې شه دا د عدالت ته کیس روړو اته پوهه تقریبا یو یو کول دی الیکشن لیټر ادھر ساتھ پانی ڈیر جو نقصان ہوش میر روڈین نشل تعلیم درش صحت اسپتال نشل دا ون دا سے سنسان پروتری دا اسپتال دے 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 الیکشن دے وائی دا میر دا وی جزن نظر دا مال مکمل سی چے میر ترقی طرف تر اون سی
زو منظور سے تعلق کر نمی اس تے اوش چے میر تسا ملا اوش وی ندی نہ تے پی ٹی آئی بوک مات سے نہ پچ وی وائس پی اوشا پچا تو چے میر تا پان لیسیو پان فورن علاقے تا بلش کونسل تا منتقل سی دے میر روڈین خراب تھی دے میر دے بے انتظام نشتا میر دے بجلی انتظام نشتا دا
بنو کے بلدیاتی ٹاکنے نہ ہمیشت اڑان دے شوے چھ تیرہ ورز یا خیرا د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت سوکائی لپارا ٹاکنے وشوے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان روغتیا اداره وای په بنو کې په اوداسې ماشوم کې د ګوزن ناروغي وایرس موندل شوی چې د بیماری مخنیوي ساس کی هم ورکړل شوی په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته ویلي د پیښې پلټنو لپاره بنو ته کارکونکي استوي د ویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغو کې ماشومانو ته سنی وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي زلان یوسفزی معلومات راکوي
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړی شوی دی د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو ساسکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی
نو اغیب دا کیس انویسٹیگیٹ کے ڈیٹیل کے او دا دا پتہ لگی کہ دا سونا ڈوزز شوی دی خدا یا ساتھ ہے کہ کلا ایراڈیگیشن پر مونگا کلم چی کریویو کرن نو بیا بائی کہ دا سی کیسز برا دی سپوریڈک چا با ویکسین ڈوزز خوب آغت تی وی خوب آغت تبا بیام پولیو وائرس پتے نروز دی
ڈاکٹر جوہر جاتے وی کہ دا خوراک کمی او دا ماشومانو وڑو وڑو ناروگو کی دا سمدستی آرام لپارا دا سٹیرائیڈز استعمال حغا لاملون دی چی پا ماشوم کی دا پولیو ضد ساسکو یا نورو ویکسینو اثر کموی او کمور پلار دا لگ احتیاط
نه کار واخلي نو ماشومان لغټ زیانه بچ کې دي شي.
اولنۍ خبر دا ده چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دوه کال پورې په کار کې مور خپل ځای ورکی، اولنۍ شپږ میاشتې کې خو ډېر ضروري چې خپل مور ځای وسکي، او بیا دای نه پخ چې غذاوي چې هغه صفا سترا او لږ چې د پروټین نه لږ دک وي، نو د مور پلار ته لږ احتیاط پکار دی چې معمولی معمولی بیماریان دپاره دا ماشومان څنګه تمه مخامخ کوي، دا تیرایډ نه خو کم از کم خپل ماشومان بچ کې.
د سرکاري شمېرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا، درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زه مشال ریډیو پیښور.
د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومان په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانیسته وشوه. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د 400,000 ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مستیال ویان د واخان مینافال تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی له اسلام آباد غوښتلي ول چې هغه طالبان مذاکرات ته ورولي چې دوی ساتلي دي. پښتنو ملت پال غوندونو پر پاکستانی حکومت ژغ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سرتري ځړډي موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن غوندونو مشرانو تر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړی چې په کې راغلي د وسوالې ډلې لشکری طیبه په ملاتړ شریدونکو وی خیریه ټولنی جماعت داوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی. تر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویاند سید زیم قادری رسمي ټول د دې تورونو تحقیقات پیل کړی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نوري روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ تر رایټرز خبري اژانس ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نسی حل کېدلای. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیه تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن دا خبره مشال لیدو ته وکړه. یونان د کډوالو یو بل ډله ترکیه ته بیرته استولې ده. د کډوال د حق لایمن ترون له مخې ترکیه ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت ته څپې د کموالي په هدف کړي. د شام یاغي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې استراتیژیک شارګوټي له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه قبضه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. اوی په شمالي وزیرستان او د فټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګري خلاف جنگ روان دی، او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي، او په دې متاثرینو ستیریږي. د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړي شي او د دوی واپسي زر تر زره عملي کړي شي، او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړي شي، ځکه چې د دې جنگ لوجې کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل په لوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزي ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت په فوري توګه د دوی د واپسي بندوبست وکړي، ګنی دوی په احتجاج لاس پورې کړي. نو هڅه نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشر والی غاړي چې زر تر زر داخلك بیرته ستانه شي، خو دې لړکی د حکومت له خواسه داسې اقدامات په نظر ناراضي چې غني د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاټه اصلاحات سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پړ خپل ادارې د کراچي په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچي د پاکستان یو اهم خار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچي د امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمودې راسي کراچي د جرایم پېښو وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زین غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې داخله خپل کارونه وباسي. ادارې اخیری کې وایي د کراچي بچ کول دا معنی لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د تر هغه رین واخل تر د جرایم پېښو خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریک شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلار جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنل وای په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم یا نواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي. خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشر کوم یو نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند او
ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي د څېړنیزي خبريالۍ نړیوالې ټولنې لخوا تر سره شوې څېړنه کې تور لګول شوې چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شو کمپنیو کې په لزګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د ریپورتونو لمخې په دوی کې د پاکستانی وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅ کله دوکا نه دی کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز وسپانه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي. خود امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی او نه هم کوم صدرتی کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلی عملیاتو د لکور کړی، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. افغانستان د نړیوال اسکرو نه دولتي دارو وټلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان د محل په غربت کې ژوند کوي. همداراس په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیا په سختو خپل منځي شخړو کې راګیره ده، چې لوجې کمزور ریاست لا پسې بے ثبات کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکای ذمہواری جوړیږي چې د افغان کډوالو یو خاص برخه بیا آباد کړي او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکای عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالی پروګرام به د دې خبر یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې لپامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه لدوی لري وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ایران غږ کړی چې د شام کړکې چواری لپاره د مثبت رول ولوبوي. نو موړی تیر ماخام په مانما کې لخپل بهرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفہ سره غړي خبري هونډه ته ویل تهران د په یمن کې حوثی یاغیانو ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړی شي. ایران دا تور ردوي وايي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بے ثباتی پیدا کړي. احمد تکل معلومات را کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بے ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراس پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه منامه کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفہ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیرا امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د د رغنده حادثو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریا کې د بشر اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غا د توجیهات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن باندې تا تعلیم چرته نن وتا دی او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کاته را کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خولې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکوالې او خبريالې کاتي ګنن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له 1300 کلونو راځي په روان نام نه کې نه یوازې لګکیان او لسی وګړي وژل شوی بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتی انتظامی کارونو ته پکتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سخت دریځ ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوال او خبريالې کاتي ګنن لیکلي په پاکستان کې د سخت دریځ مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکی انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډېری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او کڅنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 کسان ووژل شول. په دوی کې ډېری عیسویان ول. د حمله یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سخت دریځۍ مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونه مشکوک کسان ونیول خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په مخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سخت دریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کاتي ګنن وایي خو حقیقت دا دی چې د سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیع یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوال په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځنو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپل دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سخت دریځي ختم کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره د کار کې یو ځای ودرېږي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوق څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټه ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیلې کړې دي او د روان کال تر پایه به پر یونیورسټي کال کار پیل شي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وشو چې د قبایلي سیمو د پوهنتون جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي، ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی
ضرورت
زیکار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر هدا پوري پدی پوهنتون کار روان دی او کچري حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون با پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منځوري خبره شوی دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویسی په چاکلو باندې دونیم کال واړول هغه نه پسته ویسی ورکو. او دا خبره اتره د مونږ اورو دا عربونو پیسې دا خبره هم کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پټیږي سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلورو ویاز د کونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1038 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې دی د هفتوار مزایه پروګرام پام کوه. په دې پروګرام کې تاسو د ټوکو ټکالو په اړه مزایه خاکی اوریدلی شئ. دا پروګرام تاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې وایو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه. السلام علیکم ګرانو کرکټ زدا او سیاسي ګرګټ سوختا اوریدونکو، دا د ستاسو یار د لستونی مار بے بیټری او بے نسوار خاغلی محترم پتاس ټول ګران د وچی خان گورگین جمال چې تاسو لناز ورته مرچکی وایست راورسی داسی کرکټی خبرونو سره چې پاوري دلو به یو ریزان په چاپیړو وای او بیا به د کرکټ والاو پسې منډکی او د دوی په خپل بلا به دومره وټکوي او بیا به بلا داسی ټوټي ټوټي کوي لکه دوی چې تاسو زړونه تر ټوټي ټوټي کړی او د همدې واقعي پست پراتلون کې الیکشن کې حیران خان هم د خپلې پارټي د انتخابي نخي یعنی د کرکټ بلې په بدلول باندې مجبور شوې ده او نخه به باندې کیږي بلا خطرہ 440 نو ګرانو د کرکټ په ډنډا او په غسره کلک گیند باندې وشتل شو او د ګرانی په اټم بم کې جوړل شو او ریدونکو په دې هلیو چې د ساجد افریدی او د ده د ټیم په انډه انډه اوټی دوبه د انډې په ماتولو مجبور کړی نه یاست. د ملک ناپرسان د کرکټ بورډ د بورډونو په ماتولو به مجبور شوی نه یاست. په کور کې د کرکټ میچ ته ناستو په ماشومانو به په غوسه شوی نه یاست. د کرکټ میچ د بایللو وروسته به په کور او بازار کې په جنگ اخته شوی نه یاست. او بیا به د یوه بل زړه مات شوي کرکټي عاشک للا سوال شوي او ټکول شوي نه یاست. نو ګرانو د کرکټ په بیماری اخته اوریدونکو زمونږ کرکټ ولی د توتی رنگ سترګي او د ګرګټ رنگ رنگ بدل کړو په دې موضوع باندې نن مونږ سټوډیو ته بلنه ورکړې ده د ملک ناپرسان د کرکټ ټیم مشر خاغلی ساجد افریدی ته. نو غوښی د توتکی چکری سوالونو او د ساجد افریدی فریادونو ته.
بس صدر ته وایم خلقو نظر کړه.
وای 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 خلقو بیا څنګه نظر کې؟ ای نظر کېږي خو هغه خلق چې ښه کارګردګي وي. ای ته خو د تیرو دوو کلونو نه په انډه باندې راځې او په انډه باندې ځې نظر به پچی شې سوې.
نه پاسر کې زه د دې ټي وي په کمرشلو کې راځم کنه، کله د شیمپو په اشتهار کې، کله د بوتلو په کمرشل کې، او کله د کمرشل مزکو په مشهوري کې. هغوی دومره میکپ راو کی چې له سلویخت کاله ساجد افریدی نه د نولس کالو الک جوړ کی. نو ځکه نظر شوم کله مې د ملا کمانۍ خوږیږي، کله کله مې د پښو نټونه بلټونه ډیله ښکاري. غرض دا چې دغه نظر پرزه پرزه کړی یم چې هلته بالر بال را باندې وکړي، بال مې تر سترګو دوه دوه کیږي. کله چې مې ناشته نوې کړې بیا درې درې کیږي، او که مې چېرته په کور کې جګړه مګړه کړې وي د کورودانې سره بیا خو نو څلور څلور هم
کیږي. د کورودانې سره دې بیا ولې جګړې کړې وي؟
په کوم ورځ چې زما میچ وي، زما کورودان او بچانې ټول کلی راوغواړي، دعوت یې وکړي چې نن به ساجد چکې وي، چوکې به وي. هغه چې زه راشم په بالونو مې نور چکې ووي، او په بیټنګ کې په اول بال بیرته بستر په سټ کې راکیږدي او په انډه روان شم. کورودانه مې راته وایي خو پوزه دې را پرې کړه د دې ټول کلي د ښځو په مخ کې. وایي اوس خو ښځې ګر سره راته وایي د انډې والا ساجد افریدی ښځه.
نه نو ته دا کرکټ پرېږدی ولې نه؟
نو څه وکړم، بیا په کوړې خرڅې کړم او که بیرته وطن ته لاړ شم او جګړې شروع کړم؟
نه نو در څو پورې به په انډه اوټېږې؟
تر څو چې د بورډ چیرمین، کوچ، منیجر او ټول لوبغاړي په سفارش راځي، تر هغو پورې به دا انډې برداشتوي، بلکې ډنډې به هم برداشتوي.
وای 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 ډنډې ډنډې به ولې برداشتو؟
دا هغه سټې بازانو ډنډې به برداشتوي چې په مونږ باندې پیسې لګولي. هغه چې تاوان وکړي نو غوسه خو ورځي کنه؟
نه نه زمونږ په کرکټ کې به تر څو پورې دغه سفارشي لوبغاړي راځي او دغه رنګ به د ملک نوم په خاورو کې اچوي.
ته پرېږده مڼې، یوازې لوبغاړو خو نوم په خاورو کې نه دی در اچولی، د یو څو سیاستدانانو نه علاوه دا نور ستاسو نوم په کچرو کې نه دی را ارتاړ کړی، د یو څو ډاکټرانو نه علاوه د ټوخي مریض په ټی بی او بیا د ټی بی مریض په کینسر نه دی اخته کړی، دوه نمبره ټیکهدارانو، درې نمبره عالمانو قوم په غضب نه دی اخته کړی. دغه رنګه د بورډ سفارشي ممبران خپل سفارشي خپلوان برتې کوي، نو موږ څه کولی شو؟ که څه وایو نو مشران خفه کیږي، او که څه نه وایو نو تاسو ګیله من یی. هغه خبره شو کنه چې بالا یې تو کم بریت دی چې لاندې تو کم ګیره ده.
ته دا راته وایه چې د دې سفارشي لوبغاړو سفارش کوي څوک؟
دغه وزیران، دغه سینیټران، دغه د وزیر بری اعظم شاته مخته چمشګان میرمن ورته سړی دی، ورته جی هغه ورته زما ضرور شوق دی چې په قومي کرکټ ټیم کې راشي او چکری وي. تا ته خو معلومه ده چې نن سبا هر لوی سړی له خپلې کورودانې څومره ویریږي.
نه نه ولې ویریږي؟
ولې تا نه دی اورېدلی چې د هر لوی سړي شاته د ښځې لاس وي؟ اوس دا لاس په سرم کېدی شي، په سټم کېدی شي، او په مخ هم پرېوتی شي.
نه نو لاس دې وي کنه، د دې خو دا مطلب نه دی چې دی دې ورو راواخي او په کرکټ کې دې برتې کې. خو بل ځای دې برتې کې کنه؟
بل ځای خو یې هغه نور وروڼه او رشته داران د مخه لا برتې کړي وي، بس دغه آخري پاتې وي هغه په کرکټ کې برتې کې. او ټوله برتې کېږي په دې چې جنکۍ اټوګراف ځینې واخلي او بیا فوټور سره وباسي تالیان اور باندې وهل شي
او د بایلولو وروسته چې خلک انزا ورته کوي اغه
خیر مونږ نن سبا کنزل پروف شوی
اخه په دی ورلد کپ کې تا په انډیا کې ویلی وو چې دا غزای خلق وتا ته ډیره مینه درکوي د خپل خلکو په مقابله کې
های های وای وی خواته ډنګ دی بلی خواته پړنګ دی کوای چې مینه نه دراکړې انډیا والا نو شیوسینا والا ډنډې په لاس کې میچ خرابوي او کوای چې مینه راکړې ده تاسو خو به دیکھیږي اوس مې جاواں ته کته جاواں دال کھاوایا چھولے کھاواں
اخه دا ټیم بکل سمیږي بیٹنگ بکل مضبوطیږي
تا دا غړو ټیم کتلې دې د کجورو ټیم دې کتلې دې د غړو د ټیم نه بغړی راوځي د کجورو د ټیم نه بکجوري راوځي د 50 کیلو ټیم نه ب 50 کیلو مال راوځي او د 100 کیلو ټیم نه ب 100 کیلو مال راوځي که په ټیم کې کچره پرته وي کچره به راوځي او که بوره پرته وي بوره به راوځي نور څه نشم ویلی زاسی ریټایرمنټ ته نږدې یم ولې مې له ټیمه باسي اخه یو تپوس مې درنه کولو چې دا د نارینهو ټیم خو مو پوزه پرې کړله اوس دا د ښځو په ټیم کې به د کوچ موچ ضرورت وي که نه
غلی شه مړه
نو ګرانو او رنگارنگ ټیمانو ته پریشان اوریدونکو نن سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن ته اسحاق مار صاحب سره د ټیکسونو د کتاب چیرې راغلي دي کستا څو هم چې تجویزونه او شکایتونه وي نو په ټلیفون نمبر 000000000 باندې د خپل شکایتونه او فریادونه د دوی تر کڼو غوګونو پورې ورسول شي
عمار صاحب عمار صاحب ودي رجيجو دا دمار چطه تولي دا دا غريبانو پشانو تكسونا لگئيه
تر سوچی غریبان اولوگانوی ٹیکسونا با لگوم آو پا امیران می زنده غاری دی چی ٹیکس با لگوم کنی ما با ٹیکس کی آو
مان صاحب انت دا میک اپ پیشانو ولی ٹیکسونا لگوی کور خرابه
که زما وسو چلیگی نو زبا دا میک اپ بند کم ولی چی ما دیر لوی دوکا خوڑلی دا پواده کی بلای پا لیلا را باندی تیرکلا حاو
ساک مار صاحب ساک مار صاحب زما دا تجویز دی چې دا د ښځو په غیبت جنگ او جګړې باندې هم ټیکس ولګوه
نه دا غلطي نشم کولی د دغه شیانو له برکته خو ټول خلک په خپلو کورو کې له خپلو کورودانو سره په خپل ځان اخته دي که دا ختم شول نو بیا زموږ سره اخته کیدی شي او
اکمار صاحب ته دا ټیکسونه اوس په خزانه کې جمع کوې که دا هم د قرض اتارو ملک سوار په کاته کې روان دي
چپ تاسو غریبان خلک یاست عام خلک یاست ستاسو کار دی ټیکس جمع کرو او مخ دفع کرو د دې حساب کولو اک صرف او صرف یو سو شریفانو ته دی هاو پام کوه چې بله ورځ د حساب و کتاب خبره ونه کړې او عوام یاست د حکومت کولو کوشش مه کوئ ووټران یاست د وزیرانو جوړېدلو کوشش مه کوئ هو پام کوه بلکې ډبل پام کوه هاو
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیشت خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنشکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زموږ خاوره دې حاکم پاتې شوه دې چې غل
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس